السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. تاسیس مشرخ له ازادي رادیو خوري روانه پښتو خبری خبرونه. ما قسیم سولمل چمتو کړی دا او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پوځي برخه کې د افغان پوځیانو د سنبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ترکیه په امریکا کې له ډیره مذهبي مشر فت الله ګولین سره د اړیکو په تور د وسلوالو ځواکونو نږدې 1400 غړي له دندو لرې کړي دي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي 198 ملکیان چې ډیری یې ښځې دي پرون د ماسره سوي ښار حلب له ختیځو برخو د یو خوندي دهلیز له لارې وتل. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت سلاکار سفر له لاسته راوړلو ډک بولي. او د افغانستان د کډوالو او رسنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 9 ورځو کې له 14,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په خانشین کې تازه دمي ځواکونه له خو تجهیزات سره ځای پر ځای شوي او د یاد ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیه روانه ده.
ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده او زمونږ قوتونه پکې ځای په ځای دي. جګړه مونږ تاییدوو، د دښمن تحرکات تاییدوو، سقوط نه تاییدوو. زمونږ قوتونه د خانشین په ولسوالۍ کې ده اوس موجود دي او اطراف د خانشین کې تصفیه روانه ده.
ښاغلی وزیر وایي چې په تصفیه عملیاتو کې تر دې دمه 40 مخالفین وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه هم د ناامنیو او جګړو راپورونه رارسېدلي دي. د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تواب ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روسیې ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي. غورځنګ وایي روسیې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او له دغې پدیدې د ګواښونو په وړاندې افغانستان سره یو شان لیدلوری لري. محمد انیف اتمار په دې وروستیو کې روسیې ته سفر کړی و. او د افغانستان د کډوالو او رسنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 9 ورځو کې له 14,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت هڅه کوي چې د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته د نورو ستونزو ترڅنګ تر راستنو شوي کډوالو د سرپناه او د جوړولو ستونزه هم هواره کړي. ښاغلی میاخیل وایي چې په تیرو شاوخوا یوې اونۍ کې 10,000 کډوال له پاکستان او 3,000 څخه زیات د ایران نه افغانستان ته راستنه شوي دي. د تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
ترکی په امریکا کې له ډیره مذهبي مشر فت الله ګولن سره د اړیکو په تور د وسلولو ځواکونو نږدې 1400 غړي له دندو لرې کړل. ترکی پر ګولن تور لګولې چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دغه تورونه ردوي. په دولتي خبري اژانس انادولو کې نننۍ راپور په داسې حال کې خپریږي چې تر دې څو ساعته مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پیشنهاد وکړ چې د پوځ اعلی سرقومنداني او استخباراتي اداره به د جمهوری ریاست تر امر لاندې راسي. په اساسي قانون کې دغه اصلاحات چې پاوز د حکومت په کنټرول کې راولي باید د پارلمان د اکثریت غړو لخوا تصویب سي او اردوغان به اړوي چې د اپوزیسیون ګوندونو ملاتړ هم جلب کړي. اردوغان ویلي پوځي شونځي به وتړي او یو ملي دفاعي پانتون به تاسیس کړي. د جولای د 15 د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د فشارونو په لړ کې دا وروستي بدلونونه نوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي 198 ملکیان چې ډیری یې ښځې دي پرون د ماسره سوي ښار حلب له ختیځو برخو د یو خوندي دهلیز له لارې ووتل. مسکو او دمشق وایي د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو څخه یې د خلکو د وتلو لپاره دغه لاره برابره کړې ده، خو په حلب کې د اپوزیسون ځواکونو دغه راپورونه رد کړي او تبلیغات یې ګڼلې دي. ځینو ویلي چې پرون د یاغیانو تر ولکې لاندې له سیمو بهر د څلورو لارو له جملې درې چې په پام کې وخلاصې وي بندې وي. اټکل کېږي چې په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې به شایي شاوخوا 2.5 لک ملکیان راګیر پاتې وي. ویل سوي که د وتلو لارې پرانیستې هم وي، اکثریت ملکیان له قحطۍ سره مخامخ دي او د روانو جګړو له کبله خلک د مسکو او دمشق پر پیشنهاد باور نه کوي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د اپوزیسون ځینې جنګیالي هم د دغو دهلیزونو له طریقه وتلي او د سوریې دولتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو په تصاویرو کې خلک نش کوي چې عملاً دي د وتو په حال کې وي، او دا ګرانه ده چې د دولتي رسنۍ ادعاوې دي د خپلواکو سرچینو لخوا تصدیق سي. د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې نن سهار هم د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ چې د پولیسو یو مرکز نیولې کړکۍ چې روان وو، دوی اونۍ کېږي چې وسلوالو د پولیسو دغه مرکز نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو پرون ورځ د ضرب الاجل په توګه ټاکلې وه او ویلې وه تر دې مهلت وروسته دوی شایي د وسلوالو پر ضد پراخه حمله پیل کړي. پرون ناوخت د پولیسو له اشغال سوي ودانۍ بهر د چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل سوي دي. خونن سهار وختي د ازادي راډيو د ارمنيت څنګه د خبريال په هغه ویډيو کې چې په ژوندۍ باندې خبرېده، پولیس ښکارېدل چې له وداني بهر یې مواني ایجاد کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې په دې ځای کې یو پولیس افسر چې د غزمی په موټر کې روان وو، د پولیسو له دې نیول سوي وداني 300 متره لري په ډزو وژل سو. د دغو وسلوالو ډېره برخه هغه پوځیان دي چې د آذربایجان پر ضد د نګورنو قرباخ په شخړه کې جنګېدلي او د جولای له 12 راهیسې په ودانۍ کې دننه دي. دوی د اپوزیسون د بندې سوي رهبر ژیرایر سفیلیان خوشې کېدل غواړي. دوی د پارلمان د تاسیس غورځنګ رهبري کوي. وسلوال دغه ورځ د ارمنستان د ولسمشر او صدراعظم د استعفا غوښتنه هم لري او انتقاد لري چې دغو حکومتي مشرانو له آذربایجان سره د نګورنو قرباغ اوږدمهالې لانجې ته سمه رسیدګي نه ده کړې. پرون ناوخته د دغو وسلوالو په زرګونو ملاتړي د ارمنستان پلازمینه یریوان کې په یوه اعتراضیه غونډه کې راټول سول او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د پولیسو د ودانۍ د اشغال د ختمېدو لپاره دې ځواک نه کاروي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن د پولنډ کراکوف ښار ته نږدې په هغو مذهبي مراسمو کې برخه اخلي چې په پرانیستې فضا کې ترسره کیږي. تمه کیږي 1,000,000 او 6 لک کسان به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. په سلګونو زره زلمیانو، کشیشانو، پیشاهنګانو او کورنیو د دغو مراسمو په درشل کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې فیستیوال نوم ورکول سوی، تېر شپه په خلاصه فضا کې تیره کړه. پاپ فرانسیس تیره شپه له ماشومانو وغوښتل چې په هوشمند ټلیفونونو د وخت ضایع کولو پر ځای دې له کورونو بهر ووزي او ژوند دې تجربه کړي. تر دې مخکې ده د پولنډ د اوشویتس په نامه کمپ وکوت او هلته یې خبرداری ورکړ. هغه ظلم او ستم چې دلته پیښ شوی و په دویمې نړیوالې جګړې سره پای ته نه دی رسیدلی.
له خپلو همکارانو په مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې مهال مهم خبرونه واورول. دا او نور خبرونه پر ازادي رادیو ټکی کام وی پاڼه موندلای سي. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو. روانه خبرونه کې د افغان پوځ د تجهیزولو لپاره د روسیې د ژمنو په اړه په یو راپور کې معلومات درکوو.
دید دولت روسیه با دولت افغانستان مشابه بود و وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان بررسی های همه جانبه شروع خواهد شد.
په خبرونه کې د هلمند جګړې له تازه حاله مهم خبرو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته نه درلودلې.
ولسوالی زمون په لاس کې ده او زمون قوتونه په کې ځای په ځای دي. جګړه موږ تاییدوو، د دښمن تحرکات تاییدوو، سقوط یې نه تاییدوو.
که وخت له کندهار، کونړ، بلخ او خوست څخه هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوامه نیمه کې د روغتیا پروګرام له یاده مباسي روان خبرونه تر 2:30 بجو دوام کوي. سات په افغانستان کې 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې دي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پوځي برخه کې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رډیو ته وویل دا ژمنې د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فتمر سره روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو کړې دي. خو ځینې پوځي کارپوهان وایي روسیا نسي کولای چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا په موجودیت سره له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
په خو وسلو او مهماتو د افغان پوځیانو سمبالول د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او امنیتي همکاریو پراختیا هغه غوښتنې وي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو څخه کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یادو برخو کې د روسیې همکاري غوښتي چې مقابل لوري هم د یادو غوښتنو د هر اړخیزو څېړلو او ځوابولو ژمنه کړې ده.
باور دولت افغانستان بریز کې
دی وایي افغان دولت باوري دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو لخوا د رامنځته کېدونکو ګواښونو د دفاع لپاره اړتیا ده چې افغان پوځیان ښه سمبال شي. له دې امله روسیه هم د افغان حکومت په څیر لیدلوری لري او ژمنه یې کړې چې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر به د افغان دولت په مشخصو غوښتنو اړوند ادارې هر اړخیزې څېړنې پیل کړي. ښاغلي غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو نه د افغان پوځیانو لپاره د پوځي هلیکوپټرو او د هغو روسي وسلو مهمات غوښتي چې اوس وخت په افغانستان کې د پوځیانو لخوا کارول کیږي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر په داسې حال کې تېره اونۍ روسیې ته ولاړ او له خپل سیال او نورو روسي چارواکو سره یې ولیدل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسیې څه وخت مخکې افغان ملي پولیسو ته 10000 میله کلاشینکوفونه هم ورکړل. که څه هم د ملي امنیت شورا د روسیې د پوځي همکاریو په اړه هیله ښیي، خو ځینې پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په کتو وایي چې روسیه له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې نشي کولی. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپوه شاهنواز تڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسان په افغانستان کې سطحي کومکونه به وکړي کولای شي، اما ژور کومکونه، بنیادي کومکونه، بنیادي چارې د نړیوال ائتلاف د امریکایانو په موجودیت کې نشي کولای، ځکه چې نړیوال ائتلاف روسانو ته د خپل موجودیت په دوران په افغانستان کې اجازه نه ورکوي.
له افغانستان سره د روسیې د پوځي همکارۍ مسأله د ډیرو کارپوهانو په نظر حساسیت پارونکې ده، خو یو شمیر نور له دې خبرې سره موافق نه دي. پوځي او سیاسي کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان کولی شي له خپلو نړیوالو ملګرو په خاصه توګه له امریکا سره په مشوره د روسیې پوځي مرستې ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
مخکمو په راپور کې واردل چې د روسي حکومت چمتواله شو دلې چې د افغان ملي پوز د سمبالتیا لپاره به مرسي کوي. روسي په افغانستان کې د جګړو لپاره خېدو اندیش نه څرګندوي. البته په افغانستان کې یو له هغو سیمو څخه چې پکې جګړو په دې روسي کې زور اخیستی د جنوبي ولایت هلمند دی. په د دفاع وزارت وای په هلمند کې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو پلاس ندل ویدلې او دلته د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولیده. دغه وزارت ویاند نن ازادي رډیو ته ویل چې افغان کمانډو په خانشین کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او لا هم دغه ولسوالۍ د تصفیه لپاره عملیات دوام لري. خو د هلمند ولایتي شورا بیا ادعا کوي چې خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او تر اوسه دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان کونو عملیاتو نتیجه نه دا ورکړي. سمه همکار محمد ادیس پردیس په استودیو کې د یو د موضوع په اړه ریپورت راکوي.
بله سلام علي صاحب، د هلمند خانشین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د ملي دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو څرګندونې ضد او نقیضې دي. د ملي دفاع وزارت وایي وړ مشپه پر خانشین ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو چې بهرنی جنگیالي هم ورسره مل و بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله او دا مهال د دغه ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان کمانډو په خانشین کې څلیرش وسلوال مخالفین وژلي چې جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي.
د خانشین ولسوالۍ کې دشمن برید کړی او تحرکات موږ تاییدوو، خو زموږ قوتونه په خانشین کې دي، کاملا د دښمن څلیرش نفره وژل شوي دي، مړي په میدان پاتې دي. ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده او زموږ قوتونه پکې ځای په ځای دي.
په تیرو څو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې د خانشینو ولسوالۍ د سقوط ریپورټونه خپرېږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د قابو کېدو په هدف دلته کافي ځواکونه استول شوي او په دې برخه کې ځانګړي پلانونه هم په پام کې لري. د هلمند والي وایند عمر ځواک به وایي چې په خانشین کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده.
پدې کې موږ افغان امنیتي ځواکونو چې وسلوالو مخالفینو برید کړی وو او بیا تخپل افغان امنیتي ځواکونو پرې عملیات هم وکړل او ساحه هم بیرته تهدید کوشش راغله. نه نفره موږ افغان امنیتي قواوې چې په غو کې ګډ ټول شامل دي ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هم شهادت رسېدلي دي.
خدا چې اړتیا د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې څه تیری یو اوس هلته امنیتي وضعیت څنګه دی دا او دې ته ورته پوښتنې مې دغه ولایت د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل څخه وکړې. ښاغلی اتل وایي خانشین ولسوالۍ په هلمند کې د افغان ځواکونو د نه همغږۍ له کبله د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې او دلته د نښتو له کبله چې لا هم روانې دي ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
موږ د خانشین ولسوالۍ دوه ورځې مخکې یعنی تیر شپه نه غبله شپه تقریبا د شپې 11 بجې شاوخوا چې د خانشین ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولیدله. موږ هلته د بعضو مشکلاتو او ستونزو له کبله ونه توانېدلو چې ولسوالۍ زموږ افغان امنیتي ځواکونه وساتي. دوی راووتل، موږ زخمیان شهیدان درلودل.
ښاغلی اتل وایي وسلوالو مخالفینو وړ مشوه له څلورو خواوو پر خانشین چې له دواړو پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري بریدونه پیل کړل او د دغه ولسوالۍ مرکز یې ونیو. هغه ادعا چې افغان چارواکي په کلکه ردوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي دا مهال د هلمند په څو ولسوالیو کې عملاً د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زرګونو کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او په سخت کړاو کې ژوند تېروي، خو افغان چارواکي بیا دلته د روان وضعیت په اړه رښتیا نه وایي. بله سلام علیکم.
مننه کوم د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې مواردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند پر خانشین ولسوالۍ باندې وسلوالو حمله کړې خو دغه ولسوالۍ نه دنیولې. خبره چې د هلمند ولایتي شورا غړي ردوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي همدارس وایي چې حکومت باید ډیر ژر په نادلي ولسوالۍ کې هم د پیلسوي جګړې مخه ونیسي، کنه نو حالت به ډیر خراب شي. د تیرو دوه ورځو راهیسې وسلوالو لمړی پر خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ بریدونه پیل کړل او تیر شپه په نادلی کې هم سخت بریدونه پیل کړی دي. لسمی زموږ همکار محمد الیاس دایي په دې اړه دا ریپورت چمتو کړی.
ورسره غوښته حکومت د خانشین ولسوالۍ د برتنولو خبر ورکړ. ګڼو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوسټو او کمربند بریدونه پیل کړل. د نادلی په زرغون او نورزو کلو کې سختې جګړې روانې دي. د نادلی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وسلوال د ولسوالۍ د مرکز څخه د یو نه تر دوه کیلومتر لرې دي، خو په ځینو سیمو کې بیا کراري ده چې وړاندې تر دې به پرې د وسلوالو لخوا ډلې بریدونه کېدل. د نادلی د ټولنې شورا یو شمېر وکیلان په دې ولسوالۍ کې د تازه پیل شوو جګړو د مهار په خاطر د والي حیات الله حیات تر دفتره راغلل، خو د رسنیو سره د خبرو لکولو ډډه وکړه. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په هر صورت کې د نادلی ولسوالۍ مرکز ته د نږدې کېدونکو وسلوالو او جګړې مخه ونیسي.
اوس ګرمسیر ولسوالۍ تهدید لري، خانشین ولسوالۍ تهدید لري، ممرجا ولسوالۍ کې تهدید دی، او د دې ترڅنګ نادلی ولسوالۍ د پراخ او غټ تهدید شاهد ده چې برای مشران د خونړي جنگ شاهد ده. دا هغه سیمې دي چې په بل پسې موږ په ټوله د هلمند په ټوله اراضي کې د غټ او پراخ تهدید شاهدان.
درې ورځې وړاندې د لشکرګاه په جنوب کې خانشین ولسوالۍ د دریم ځل لپاره سکوت وکړ. د ګرمسیر په منادر کې سخت جګړې وشوې چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم واوښتل، او د نادلی په نورزو او زرغون کلیو کې تیر شپه په سوي جګړه ځکه خطرناکه بلل کېږي چې ښار ته نږدې ده، او د هغو لویو وسلو ژغونو هم د لشکرګاه شاریان اوري چې په نادلی کې تبادله کېږي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي په خانشین کې عملیات دوام لري او نادلی ته د وسلوالو سره د مقابلې په خاطر تازه د مصر تیری رسیدلی دي.
وسلوال مخالفین په ځینو ساحو کې خپل چریکي بریدونه کوي او سیار ټیمونه لري چې ځینو ساحو کې بریدونه کوي بهتر ساحې څخه وځي. تېره شپه یې هم د مارچي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې بریدونه کړي، خو په هغو ساحو کې هم تقریبا کومې پوستې سکوت نه دی کړی او یا کوم ځای حمله منځ نه دی تللی، خو یوازې هلته یو پلچک دی چې وسلوال مخالفینو هغه مین تلاندې ښایي او هغه پلچک الغزول شوی دی. د هغو د بیرته جوړولو لپاره هم همدا اوس په همدې باندې جلسه شوې ده چې هغه باید بیرته ژر تر ژر جوړ شي.
وسلوال په داسې حال کې پر جنوبي او مرکزي ولسوالیو خپل بردونو ته زور ورکوي چې د هلمند په شمال کې نوزاد او مستقله په مکمل ډول خو د سنګین کجکي او اشیر ولسوالیو د مرکزونو پرته نورې ټولې سیمې په ولکه کې دي. که څه هم د روژې وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو شمېر ګډو عملیاتو او بردونو کې یو زیات شمېر وسلوال او د هلمند په سطح د هغو د رهبرۍ ځینې مهم کسان ووژل شول، خو څه وسول چې طالبان بیا راپورته شول او لشکرګاه ته پر نږدې سیمو او جنوبي ولسوالیو یې خپل بریدونه منظم کړل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي حکومت همیشه فرصتونه د لاسه ورکړي دي او پر وخت د وسلوالو په ضد اقدام نه دی کړی.
د ناټو د امریکایانو په هوایي بریدونو کې چې هفته مخکې وسول، لس ورځې مخکې وسول، طالبان خورا وځپل شول، موږ باید د هغه موقع څخه استفاده کړې وای تر څو موږ هغه سیمې چې د لاسه څخه مور کړي دي باید بیرته تر حاکمیت لاندې راولو. دا اوس دښمن په هیڅ کچه باندې موږ امنیتي ځواکونو ته تهدید نه ولي، موږ باید د مدافعي حالاته څخه تروزي حالات ولي چې متاسفانه دا کار وو. دا شی دروغ دی، تروزي حالاته موږ نه وتلي. موږ په هغه ساحاتو کې چې غوښتل موږ پلان تطبیق کړو په مرجع ولسوالۍ، هغه پلان موږ ناقص وو، هغه پلان موږ دقیق نه دی تطبیق کړی. که موږ تروزي حالاته وتلي وای نن به موږ خانشین منجر په دې نه وای.
حکومت په تیرو درې ورځو کې چې په خانشین او ګرمشیر کې جنگونو زور اخیستی دی د شاوخوا 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ولیدي چې په دې نښتو کې د خانشین امنیه قمندان رووف او د ملي امنیت مدیر ټپیان سوي دي او د 43 په شاوخوا کې ملي سرحدي او محلي پولیس وژل سوي دي چې یاد شمیرې لا هم په رسمي ډول د حکومتي مسؤولینو لخوا نه دي تایید سوي. په کار څه ده حکومت د کوم تاکتیک او رویې څخه کار واخلي چې اوسنۍ تازه پیل شوې جګړه په خپل ګټه تمام کړي؟ د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وایي تازه دمې سرتیري د جنگ لومړۍ کرښې ته واستول سي او د بهرنیو ځواکونو څخه دې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې مرسته وغوښتل سي.
د دولت لپاره اوس دا لازمه ده چې دوی د ژر تر ژره د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړي چې دلته د هلمند ولایت ته کوماندو ځانګړي ځواکونه راوستي تر څو د هلمند په ولایت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او د دفاعي حالات څخه دوی باید ژر تر ژره تعلوزي حالات ته ووځي. او دومره مشوره مې دا ده چې افغان ځواکونه باید ډېر ژر د ناټو د هوایي ځواکونو څخه مرسته وغواړي. کچیرې د ناټو هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته وکړي نو د طالبانو بریدونه به ډېر ژر په شا وتنبول شي. نو د دوی لپاره دغه دوه لارې ډېرې مهمې دي.
کچوم په افغانستان کې د کاتم لاټر د ممرت مسولینو څو ځله ویلي دي چې افغان ځواکونه د جنگ په میدان کې شیل استراونل لري او تر ډیره توانې دي چې په واسه سر د وسلوالو مقابله وکړي، خو کتون کې وایي امنیتي سرتیری لا هم په دفاعي حالت کې دي، پوسټې ساتي او وسلوال د ګرم موسم څخه استفاده کوي، هغه شمو تخپل اکمالات کوي چې غواړي جګړې پکې شدید کړي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د هلمند له نامنیو ځو د روزګان او کندهار لور ته چې هلته هم تقریبا ورته یو موضوع ده. په کندهار او روزګان ولایتونو کې په دوه جلا عملیاتو کې د دولت درویش وسلوال مخالفین وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. په دې اړه به د سیمې څخه د محمد صادق رښتینی راپور واورو.
د روزګان امنی کمانډان محمد ویسمی مازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د دې ولایت د جهراوت ولسوالۍ په چتو سیمه کې یو شمیر وسلوال راټول سوي وو او غوښتل یې چې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د کمانډان په وینا وسلوال هدف ته د رسیدو مخکې د قاتم ماموریت په همکاري د افغان ځواکونو د هوایي حمله سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا په دغه هوایي حمله کې د دولت 15 وسلوال مخالفین ووژل شول او شل نور ټپیان شول. کمانډان وایي په وژل شوو وسلوالو کې درې مهم کمانډانان هم شامل دي.
د څلور ورځې را په دې خوا باندې د دراوت ولسوالۍ د چیتو د صبر منطقې باندې دشمن د څو ولایتو څخه تشکیلات کړي دي او په هغه ځای کې دوی ډېر سره ټول سوي دي او غوښتل یې چې په دغه ځای کې ملي پولیس او د ملي اردو پر پوستو باندې دوی تهاجمي حملې وکړي. کله چې دوی تهاجمي حملې وکړلې د حملو په نتیجه کې د دوی 15 نفر مړه دي او تقریبا 6 نفر ازي زخمیان دي، چې په دې کې د دوی یو ډیر غټ کمانډان د ولفت په نامو باندې، بلې د مولا دوست محمد په نامو باندې او یو بل هم یو بل کمانډان دي د پکښې کې مړه دي.
د غراستې رشپد کندهار په نیشول سوالي کې د جرل سوالو د مرګ جوړ خبر ورکول سوي. د د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه لس بجې د نیش ولسوالۍ د درینور په سیمه کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یو شمیر پوستو باندې بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شوي او په پایله کې اته تنه وسلوال وژل شوي، 15 تنه زخمیان شوي او یو شمیر وسلې او مهمات هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي.
تېره شپه د نیش ولسوالۍ د درینور په سیمه کې وسلوال غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر یو شمیر پوستو باندې وسلوال بریدونه وکړي، خو دوی هدف ته رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلي دي. په نتیجه کې اته تنه وسلوال تر هګر وژل شوي، 15 تنه زخمیان دي او له دوی څخه یو شمېر وسلې هم په سیمه کې پاتې شوي وو. هغه امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي.
د روزګان، د دهراوت او د کندهار د نیش ولسوالۍ کې په دغه امنیتي پیښو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوال مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې لیاده مباسي خو لاغه مخکې د کونړ پیچ درا چې پکې وخت نا وخت سختې جګړې هم سوي دي او مخکې د مرګ د درې په نامه یادېدله، اوس د ژوند د درې په نوم نومول سوي ده. په دې موضوع باندې زموږ همکار روحلان وري ډېر دا ریپورت چمتو کړی.
د کونړ ولایت پیچ درې ته نړیوالو ځواکونو هغه مهال د مرګ دره ویل چې کله د هغوی په سلګونو یا په زرګونو سرتیري پکې دیره وو. له 2006 نه نیولې تر 2014 پورې په یاد دره کې هر ورځ د وسلوالو طالبانو، نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کېدلې. نړیوالو قواوو په ننګلام، کنډګل، مناګي او وټپور کې بیزونه درلودل. د دې ترڅنګ په لویه لاره کې به یې ګزمې کولې، خو بیا به هم وسلوال مخالفین سړک ته راکوزېدل. دوی ته به یې بمونه ښودل او په شخصي موټرو کې ناست افغان سرتیري او دولت پلوه کسان به یې له موټرو کوزول، یا به یې وژل او یا به یې هم له وهلو ټکولو وروسته خوشې کول. د کونړ اوسیدونکی ذبیح الله وایي د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال د پیچ درې سړک کې امنیت نه و او ستر لامل هم د ولسونو نه همکاري وه. له کومې ورځې چې بهرني عسکر له یادې سیمې وتلي، حکومتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ زیات شوی دی. هر یو تن دا فکر کوي چې یاد سرتیری د کورنۍ غړي دي.
کله چې امریکایان په پیچ دره کې وو، په هغې وخت کې بې امنیتي ډېره وه. د دواړه طرفه عمر جوبله کېدله، هم د طالبانو د خوانه هم به دې ډېر بمبارونه کول، بېګناه خلک به وژل. کله چې دی راووتل د پیچ نه، اوس الحمدلله ښه امنیت دی. مخکې د مرګ په دره باندې مشهور وه، اوس ښه امنیت دی.
ضیاءالرحمن وایي په پیچ دره کې به هر ورځ د وسلوالو طالبانو او بهرنیو قواوو ترمنځ به جګړې وي. په جګړه کې به د ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسي وګړو هم درانه ځاني او مالی زیانونه ګالل.
د امریکایانو په وخت کې وروره د ګینټو ګینټې بلارې بندې وي، امنیت هم خراب و، دواړو خوا ته به تلفات هم رسېدل، مړي به پکې کېدل، بمونه بمبارین هر څه به کېدل، ملکي خلکو ته به ډېر تلفات اخوتله. په دې اوس چې دا زمونږ امنیتي قواو پرتې دي، نو په دې کې حالات ښه شوي دي.
دینی عالم او قومي مشر مولوي شاه جهان ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړې چې خلکو ته د جهاد او مسلمان وژنې ترمنځ توپیر څرګند کړي او همدا کوښښونه دي چې د پیچ دره د مرګ له درې د ژوند په دره بدله شوه.
علما ځای په ځای باندې بیانونه وکړه، پولیسونه په دې باندې پوه شو چې زموږ جهاد خو د آخرت لپاره دی، چې آخرت هم پرې خرابېږي. د خارجي قوا نشته او د داخلي قوا مقابل کې جنگ جهاد نه دی، نو په دې خاطر باندې امن دی. ورور هغوی په خپل ځای ناست دی او دوی په خپل ځای ناست دي، یو نور فعالیت پکې پکار دی چې بېخي سره یو ځای شي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ځواکونو د موجودیت پر مهال د پیچ درې او د نورستان مرکز پارون ترمنځ کلونه لاره بنده وه. د سړک په اوږدو کې به وسلوال کسان راوتل، پاټکونه به اچول، حکومتي مامورین به ترې پر لاره نشو تللی. او کله چې نړیوال ځواکونه له پیچ درې راووتل، نو دوی په دې بریالي شول چې د خلکو په همکارۍ له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي او سړک د ترافیکو پر مخ پارون پوری پرانیزی
دوستای بین المللی حضور داشتن، در مولوگه هم حضور داشتن و همچنان در اوتپور هم بودن و همچنان در اولوس
نړیوال دوستان موجودو، هم په مانوگی کیو، هم په اوتپور او هم په اسداباد کی موجودو، مگر هر ورځ جنگونه، انداختونه او تهدیدونه وو. به هم نشو کولی چې د چپې درې پوری لاړ شي، هلته پرتو پولیسو ته اکمالات وکړي، لار دې د تل د پاره خلاصه وي. سره د دې چې په کال کې به یو ځل ستر عملیات کول، کله چې نړیوال ځواکونه له پیج راووتل، موږ قومي مشران او عالمان راټول کړل. ورته مو وویل چې د لارې خلاصولو دپاره څه کول پکار دي. هغوی وویل تاسو حرکت وکړئ، موږ در سره ملګری یو. موږ په یاد لاره شل ورځې عملیات وکړل، یو تن پولیس مو ټپي شوی. لاره مو د نورستان مرکز پارون پورې خلاصه کړه چې اوس هم پرانستې پاتې ده. د یادونې وړ ده چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا دیرلس ستر او واړه نظامي مرکزونه موجود و. ورسره الوتکې، ټانکونه او د جنگ ډول ډول عصري وسایلو شتون درلوده، خو بیا هم هغوی په دې بریالي نه شول چې په پیج دره کې امنیت ټینګ کړي.
دوه نیم بجې سولې یو بار بیا د لنډو خبرونو وخت راورسېدی. اجمل تورمان ته به وار ورکو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاحکار سفر د لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو نهو ورځو کې له 14,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ترکیه په امریکا له ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور د وسلوالو ځواکونو نږدې 14 غړي له دندو لرې کړل. د سوریې دولتي رسنۍ وایي 198 ملکیان چې ډیری یې ښځې دي، پرون د محاصره شوي ښار حلب له ختیځو برخو د یو خوندي د اهلیت له لارې ووتل. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن د پولان کراکوف ښار ته د نږدې په هغو مذهبي مراسمو کې برخه اخلي چې په پرانیستې فضا کې ترسره کیږي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې نن سهار هم د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ چې د پولیسو یو مرکز یې نیولی کړکېچ روانو.
د همدې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام وی پانه کې موندلای سي. اوس هم له مرزي احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا پروګرام له یاده مباسي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن له خصوصي سکتور سره د کوپراتیفي باغدارۍ د 15 پراختیا پروژو تړون لاسلیک کړ. د دغه وزارت پیان لطف الله راشد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تړون له مخې په کابل، کاپیسا او پروان کې 9 د ممیزو د پاکونې خونې، 15 سړې خونې او د میوو او سبزیو 4 د پروسس مرکزونه جوړیږي.
دغه پروژې د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې څخه د 980 میلیون افغانۍ په لګښت په کاپیسا، پروان او کابل کې عملي کیږي.
نوموړي وویل چې د یادو پروژو کار به تر راتلونکي وکالا پورې بشپړ شي. د هرات د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې له ترکمنستان څخه یو رسمي پلاوی د ولسمشر قربان قلی بردي محمد اوف لخوا هرات ته راغلی وو، څو په دغه ولایت کې د مرمر ډبرې نرخ، کیفیت او نوعیت معلوم کړي. دغه ریاست مشر اسکر اسودی ازادي راډیو ته وویل چې د مرمرین ډبرې د صادرولو په خاطر له ترکمنستاني پلاوی سره یو شفاهي مقدماتي تړون هم وشو. اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې شاوخوا 30 د مرمرو کارخانې فعالیت لري. د هرات مرمرینې ډبرې تر ډېره حده ایران او ایټالیا ته صادرېږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 150 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 90 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني 99 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 440 افغانۍ.
روختیا
د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته و میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در برنامه در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی میمان ما هستند تا در این مورد با ما صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد صحبت کنند، گزارش تهیه شده در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه را میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 3 سال اخیر 54,000 واقعه مثبت هپاتیت نوع بی و سی ثبت شده است. دکتر شاولی معروفی، رئیس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در 54,000 واقعه ثبت شده بیشتر زردی سیاه شامل می باشد. آقای معروفی همچنان گفت که خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیت بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد.
چون که هپاتیت یک التهاب جگر است و عاملش وایرس است، بعضی وقت عوامل دیگه هم داره به مثل استعمال دواها یا الکل و دیگه چیزا که مواد زرقی است، این تاثیرات داره. تا حال ما 54,000 واقع تثبیت شده که از آن جمله 13,93,9804 واقع شده و 94,000 که از راپورا میآید. یعنی هدف ایست که ارقام تثبیت میشن و در مقابل ارقام ما تدابیر لازم میگیریم.
دکتر معروفی میگوید زردی سیاه یا هپاتیت بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیت 5 نوع می باشد. هپاتیت A, B, C, D, E که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر شاولی معروفی میگوید تب، به اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علائم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. با گفته دکتر معروفی، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ الصحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر شاولی معروفی در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید.
کسایی که درمل و دوا زیاد استفاده می کند، چون که سر جگر فشار می آید اونجا، یا الکل زیاد می کنه، یا از مواد مخدر سوزن استفاده، از مادر به جنین انتقال میشن، از ارتباطات جنسی انتقال میشن، از خون زرق خون که از یک انسان به انسان انتقال میشن، و بعضی وقت که اعضای بدن پیوند میشه در صورت امکان داره که انتقال شود.
با گفته مقامات وزارت صحت عامه، در حال حاضر این وزارت در مرکز مشوره‌دهی و تداوی را برای بیماران مبتلا به هپاتیت در ولایات کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، غزنی، کنر و دایکندی دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر از 400 میلیون تن در جهان مصاب به هپاتیت ویروسی می باشند. شنونده های عزیز، گزارش شنیدیم. بعض معلومات در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه بود. شما هم اگر این مورد کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 0-722-755 و 0-799-2345 در تماس شده و سوالاتتون از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. اول میشه ابتدا در مورد زردی سیاه یک معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است. بفرمایید دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. هپاتیت بی یا زردی سیاه یک مرض ویروسی است. قسمی که در گزارش شنیدیم، این از طریق هپاتیتیس بی وایرس که یک نوع مشخص از ویروس است، از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه و طرق انتقال معمولش میشه که از اثر تماس های جنسی، از مادر مصاب به طفل، از خون منتن، از استفاده از وسایل منتن یا وسایلی که برای یک مریض مصاب به زردی سیاه استفاده شده باشه، اگر این تعقیم نمیشه، پاک نمیشه و به مریض دیگه استفاده میشه، میتونه که انتقال کنه. و همچنان از اثر شریک ساختن سرنج ملوث که یک کس مصاب باشه، اگر او را به کس دیگه هم استفاده میشه، میشه که ای انتقال کنه. و ای یک مرض مزمن میباشه که اکثرا بعد از ای که یک کس را مصاب میسازه، در حدود
85% وفراتش میتونه در ظرف 6 ماه خود به خود منفی شوه و در باقی 15% واقعات میتونه به شکل مزمنش ای تحول کنه و سالها پیش یک کس باقی بانه و اگر ای به موقع تشخیص شوه و دوای که برش توصیه میشه داده شوه در ظرف 6 ماه مریض خوب میشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه بگوین در این مورد که بیشتر در کدام سنین مردم به این ویروس مبتلا میشه افراد؟
این ویروس میتونه در هر سن انسان مصاب بسازه. مثلا از یک مادری که مصاب هستک میشه که در حیات داخل رحمی او را مصاب بسازه، میشه در وقت ولادت او مصاب شوه
تفرش.
یا بعد از بله و بعد از ولادت مصاب شوه و کدام زمان مشخص برای مصابیت وجود نداره. هر وقتی که با ویروس یک کس مواجه میشه میتونه که مصاب شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما عزت الله افغان از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم عزت الله خان، خوش آمدین به برنامه. بله سلام علیکم عزت الله خان، خوش آمدین به برنامه. میشنوین صدای ما؟ بله نظر به مشکلات تکنیکی تماسشون قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین که از طریق مادر مثلا حامله باشه به طفلش انتقال میکنه. زمانی که یک طفل مصاب باشه با تداوی از او چگونه سایه بر طفل خطرناک نمی باشه اگر طفل مصاب شود؟
خب وقتی که اگر طفل باشه یا کلان باشه، در صورتی که پیدا شود که پیش از این ویروس هست، معاینات لازمه پیش تکمیل میشه. بعد از تکمیل معاینات لازمه اما دکتر متخصصی که در بخش کار میکنه تصمیم میگیره که ای به شکل حادث یا مزمن است و اندازه شقه است. بعد از او تصمیم میگیره و برش دوا شروع میشه. دواش بر اطفال به شکل شربت و به کاهلا به شکل تابلت.
تشکر دکتر صاحب. ذکر الله برادر ما سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
و علیکم سلام بخیر. جوری تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدو؟
بله ذکر الله جان بشنوئ صدای ما.
زکریا محیب من زابل شاجو نه سایتر پالیک کم.
بفرمایید صدای سوال تان مطرح کنین.
بله مهربانی مخت تاسو د سفر محترم مهربانی وکول چې دغه د مراجع د باج له دواګانو زخه او باج له الکول او شلو زخه مې تراجي.
نو
دغه ډاکټر صاحب مثلا چې نیو پوښتنه دا ده چې دغه دواګانې چې څنګه کیسه دواګانو یعنی انټي بیوټیک دواګانو زخه او کدا چې د ویټامینې دواګانو زخه څنګه کیسه دواګانو زخه دغه کپه دغه اکل باندې معلومات راکې ډیر مهرباني.
تشکر ذکر الله جان. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب شما معلومات میتن. ډاکټر صاحب بفرمایید.
برادر ما پشتو
مشکل نیست پشتو بگین برشا.
ذکریا محب رو را تاسو پختن او کرده چه یاو سه دواگان دیده مرا سبب کیگی. باید تاسو ویلشی چه سنگ ما پا اول که یاد اکره ایده عامل ده هپاتایتیس بی ویروس پا نامه بنده یادی که ده یاو ویروس ده کلا چه دغه ویروس وجود داخلی گی ده دا ده تور زیری سبب کیگی. ده اغنه بغیر یاو سو رقم نور زیری هم شته دی چه آقا دی ویروسونو دی واجه نه منست نرازی. سرنگا چه وویل شو بعضی دواگانی که پی دیر لوار دوز سرواخ سل شی یا دوامدار دول سرواخ سل شی نو داغ دواگانی دی زیری سبب کیگی. خو آقا دواگان چه سبب دی زیری کیگی دا دول زیری تا دراغ اندیوز هپاتایتس ویل کیگی دا یا پختو جو بدست دستا ویا ما چه هاگا دواگانی چه پا جیگر بانده خراب تاثیر لری دا دی جیگر دی پرسوب سبب کیگی چه داغ پرسوب سبب دی زیری کیگی او دتا دا ویروسی نده دا ساری هم نده یو کس نبل کس تا نمی انتقالیگی. صرف حقا کس چه دا دوائی پا جیگ اندازه یا پا جیگ دوز بانده اخیسته ده یا دوامدار اخیسته ده دتا دا زیره پیدا شوه ده او ایده تداوی دی دوا قطع کول سبب دی کیگی چه دا کس بیرتا مقاول حالات راشی. باید ویشی چه دا دول زیره ساری نه ده او یو کس نه بل کس نه انتقالیږي او دا د تور زیری په نامه باندې هم نه یادیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما که قبلا تماسشون قطع شده بود از اطلاف ما
سکنده بود.
بفرمایی نزد اطلاف جان.
ما بشپن داد در دکتر صاحب سه چیزه داد میدیه تکلیف لرمه داد میدیه تکلیف در ورزش پیدا که یک اینه که
گر ارورا ورزش په عموم ډول سره ټول وجود ته ګټور دی خو د میدې لپاره خاص داسې ګټه نه لري. ته چې د میدې تکلیف لرې باید یو د داخلي ډاکټر سره یا داخلي متخصص سره په تماس کې شي. تا ته یو څه معاینات توصیه کیږي بعد هغه نه که پیدا شو چې ته د میدې تکلیف لرې تا ته دوا درکوي او که نه رخصتوي دی. او باید وویل شي چې ورزش په عموم ډول سره ټول وجود ته ګټور دی خاص د میدې لپاره.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما نسیم از لغمان روی خط هستند. سلام علیکم نسیم جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
بشیر افغان ما لغمان نه.
بشیر افغان، خوش آمدین، بفرمایین.
خوشحاله اوسی ډاکټر صاحب، تو سلام او تاسو سلامونه. بما یو درې بچان دي مسلسل پیدا شوي او هغې تبرکلوز مرض لري که نه بیا په کلینک یم. ما ورته دوا وانخیستله، ما ته ډاکترانو کلینک یو پرچر ته جوړه کړو، ما نه کلینک نه شخصي دوا ورتهنم چې خدای زر ښه کړي. نو هغې باندې اووه میاشتې اتو میاشتې ما دوا وخوړله، بعد له اته میاشتې نه اوس هغې ونې بیا راتاو شو. نو په دې باره کښې که ډاکټر صاحب ته معلومات وي نو ما ته معلومات را کړي نور نه کړي.
ګران وروره، باید تا ته وویل شي چې توبرکلوز یو ساري مرض دی او دا مرض د هوایی قطراتو نه د ټوخي نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې مغلته تاسو ته ډاکټر صاحبانو ویلي دي، نو تاسو باید ده ته دوا شروع کړئ. په د توبرکلوز مرکزونه په افغانستان کې د 3000 ته رسیږي. دوا یې په ټولو مراکزو کې مفته ده او د شپږ میاشتو په موده کې دغه کورس د تداوی تکمیلیږي. تاسو کوشش وکړئ چې دغه دوا د بازار نه وانخلئ. همدغه مرکزونه چې په تاسو ته په وړیا ډول یا په مفت ډول سره دا دوا درکوي او دغه دوا واخلئ، منظمه یې ورکوي، هیڅ پکې قضایي را نه وړئ. کله چې تاسو دغه دوا منظمه ورکوي، هیڅ قضایي پکې را نه وړئ. د شپږ میاشتو په موده کې د مرض مکمله د هغه نه له منځه ځي او هغه په مکمل ډول سره روغیږي. او په دې وخت کې که تاسو دا ټول دغه درې واړه ماشومان دي چې تا ویلې چې په توبرکلوز اخته دي، که درې واړو ته یو ځای تداوي شروع نه کړي او یا هم هغه کسان چې پټ توبرکلوز لري هغوی هم پیدا نه شي، په همدې رقم باندې دا دوام کوي او د یو کس نه کورنۍ کې د یو کس نه بل کس انتقالیږي. نور کوشش وکړئ چې په یو وخت کې ټول هغه د کورنۍ غړي معاینات هم تکمیل کړي. که هر څو کسان په توبرکلوز باندې اخته وي، هغوی ته تداوي شروع کړي او تداوي باید دوامداره وي، بې د وقفې نه وي. او هغه مکمل کورس چې تاسو ډاکټر صاحبان وایي هغه تاسو واخلئ. او ښه خبره دا ده چې د هغه مراکزو نه یې واخلئ، هغه دوا هم وړیا ده، هم ښه کیفیت لري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. فکر میکنم باز کدام دوست ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحیات خاطر مزمه فخینه ډاکټر صاحب نه دغه وم وویل چې څنګه یو چلی کولی شي چې دغې که ناروغۍ باندې پوه شي، یعنې چې زما ځان کې وجود لري او که نه د دغې لومړنۍ نه شي. دغه ډاکټر صاحب کمک تشریح کړه.
محترم روره، باید تاته وویل شي چې د له خاطره چې ته مطمئنه شي چې دغه مرض لري یا نه لري، ته باید یو د وینې معاینه اجرا کړي. دا د وینې معاینه هر چیرته په هر لابراتوار کې کولی شي اجرا کړي او دومره قیمتي معاینه هم نه ده. څرنګه چې په اول د پروګرام کې وویل شو، یو څه اراز او علایم یو څه نښې نښانې دي چې دغه په مکمل ډول سره په قطعي ډول سره نه شي کولی چې دغه مرض درته مشخصه کړي. د دې له خاطره چې ته پوه شي چې دغه مرض لري که نه لري، ته باید یو ساده د وینې معاینه وکړي چې د 15 دقو موده کې درته ویل کېږي چې بله چې لري که نه لري، د وینې معاینه وکړي تا ته معلومیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. باز هم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم. بله،
بله
بفرمایید، شما از کجا به تماس شدید نسبتاً؟ بعد از اون مشکل تنها بگید بفرمایید. بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید مشکل تنها بگید.
مشکل مده و دکتر نستر نمکتر کلی چه بادوین نمکروب در چیش نپیدا کهید یا تداویم چیزی که نه تداوی اصلا کهید وقت بیدی روزی
گران رو را باید تا ویل چی چه دقا عامل ده مرض یا دقا ویروس اگه که اجتماع که وجود لري یا تعداد افراد دي چې په دغه مرض باندې اخته دي، دغه اخته کسان یا دغه مبتلا کسان چې دي ایدی په وجود کې دغه ویروس شته دی، کله چې دغه کس نه سړی وینه واخلي یا دغه کسانو ته چې هغه وسایل استعمال شوي وي ایدې نه بل چاته هغه کیږي استعمالیږي، نو ایدې نه بل کس ته انتقالیږي. باید وویل شي چې دا یو خطرناک مرض نه دی. کله چې تشخیص شي دوا شته دی، د شپږ میاشتو په موده کې یو مکمل کورس تداوي چې سړی واخلي مکمل
جور میشه. دکتر صاحب، شما بیشتر اشاره کردین که یک وقت زمان در بر میگیره، یعنی زردی سیاه در وجود یک فرد باشد چقدر مدت خود نمایان میسازه که شخص بفهمه که به زردی و تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
به خاطر تشخیص مرض یک زمان را در بر میگیره که تا یک شخص در خونش معلوم شود که این زردی داره یا نداره، که از یک تا شش ماه را وقت میگیره، یعنی 60 تا 180 روز میتونه که امی ویروس تا وجود خودنمایان بسازه. و در وجود وقتی که این ویروس داخل میشه یک مقدار از مواد یا انتیبادی ها را در سبب میشه که در وجود ساخته شوه، و از سبب همین انتیبادی هایی که در وجود ساخته میشه توسط یک معاینه خون میشه معلوم شوه که این مصاب همین مرض هست یا نیست. و بهترین راه تشخیصش هم معاینه خون هست.
حتماً خون خود معاینه بکنه.
حتماً باید خون خود معاینه بکنه.
و تداویش چقدر وقت در بر میگیره؟
تداویش هم 6 ماه تا 1 سال.
نه بیشتر از اون نمی باشه.
بیشتر از اون نیست.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم. امون صدای رادیو تانا کم کنید بعد از صحبت کنید. بله میشنویم اینا رو صحبت کنید، صدای رادیو تانا کم کنید، بفرمایید.
دکتر صاحب دا پوښتنه لرم چې تاسو ورجړی چې دی چې و معنا چې پرهی چې وخوري دا پوښتنه ده.
ګران وروره، هغه کسان چې تور زیړی لري او هغه په اول مراحل کې وي داسې خاص پرهیز نه لري، خو خبره دا ده چې سره کړي شانونه او غوړونه او پر مختلف مراحل کې نور د وړن زیات پرېزو کې او سرکړشان د پرېز کې نور خاص پرېز نه لري، او دواګان خپل سر باندې وانه خلی کله چې
حتماً باید به ډاکټر مراجعه کړم.
ډاکټر ته د نظر لاندې دوا واخلي، ځکه چې ما مخکې هم ویل چې یو تعداد دواګان دي چې هغه هم سبب د جیګر د پرسوب کېږي، نو یو ډول د زیړی کېږي. د هغه خاطر هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي هغه د ډاکټر د نظارت لاندې باید دوا واخلي، او هر دوا د خپل سر باندې وانه خلی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک دوست هم میروای صفوان از سپین بولدک روی خط هستن. بله سلام علیکم
میروسیم. بله دکتر صاحب سنگه سنگه جوره
فضل دخلای دورورت جوره سی
زما پشتانه داد از دیر زیر دنگر یه مخورا کوای سمهار تکوای سمنگر نرا بندگیر دکتر صاحب زد سوکم.
گران اورورت دسته اوکا چه یو صحی کلینیک تا لارش اوال تا یو سم معاینه دی تکمیل که چه وکتل شی چه علت د دې چې ته وزن اخلی یا نه چاغې کې باید معلوم شي، او وروسته د هغه نه که کوم خاص مشکل وي هغه اول باید رفع شي، بعد هغه نه ته وزن واخلی. کیدای شي چې په کولمو کې چینجي ولري، یا کیدای شي کوم بل مرض ولري چې هغه سبب د دې شي چې ته وزن نه اخلی. سمه ده وروره.
تشکر دکتر صاحب. شما گفتین که این بیماری ساری هم است، آیا کارمندان شفاخانه که در موجه امرای مریضه 24 ساعت سر کار دارن آیا در مرض خطر این بیماری نیستن که مبتلا شوند؟
هر کسی که با امی مریضا در تماس میشه وقتی که با خونشان مستقیم تماس میگیرن و یا هم ام وسایل منتنه شستشو میکنن و یا هم او را تعقیم میکنن یا امو انساج که در اثر عملیات بیرون میشه و او را منتن هست، اگر بدون دستکش و بدون روایت نمودن ای پی یا وقایه از انتان، شرایط وقایه از انتان در نظر نگیرن، خطر مصاب شدن هر کسی هست که اگه او پرسنل فنی باشه یا غیر فنی باشه. به او خاطر باید هر کسی که با همچو مریضان در تماس هست، خوب است که با خون از اینا مستقیما در تماس نباشه و امو وسایل خونپوره که از این مریضا می باشه باید اون را به صورت خوب تعقیم بکنن. بعد از او باز بعد از
تشکر دکتر صاحب. برادر ما ویدلا از پروان. سلام ویدلا جان، خوش آمدید.
بخیر باشین. سلام شکر شما و دکتر صاحب محترم. از دکتر صاحب محترم سوال داریم، زردیسی اصلا از چی پیدا میشه و ساری هست یا میز از یک نفر به دیگه نفر از کدام طریق انتقال میکنه؟ ما مریض هم دارم
تشکر ویدلا جان. بشنوین از طریق رادیو.
برادر محترم، قسمی که از شروع برنامه تا بال چندین مرتبه گفتم، عاملش یک نوعی از ویروس است که ایره به نام هپاتیتیس بی ویروس یاد میکنه، یا ویروس که عامل سببی امی زردیسی است او را به نام هپاتیتیس بی ویروس یاد میکنن و ای از طریق خون، از طریق مرکبات خون، از طریق تماس های جنسی، از طریق سوزنهای ملوث، از طریق وسایل ملوث و هم از مادر به طفل، از مادر مصاب به طفل میتونه انتقال کنه. باید یادآور شد که انساج یا امو اعضایی که از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه یا ترانسپلانتیشن صورت میگیره، وقتی که اگر از یک شخص مریض به شخص سالم ترانسپلانتیشن صورت میگیره یا یک عضو از یک شخص به شخص دیگه انتقال میشه، در این صورت هم قابل انتقال است و باید گفت که ساری هست و سرایتش امیراهایی را که برتان یادآور شدم از امیراها انتقال میکنه، از طریق شیر هم میتونه به طفل انتقال کنه. مگر مادری که مصاب این مرض است باید با دکتر در تماس باشه. وقتی که ولادت میکنه، بعد از ولادت برای طفلی که از مادر مصاب تولد میشه، در قدم اول ایمیون گلوبولین مخصوص است که به خاطر طفل معافیت منفعل میته، او برش توصیه میشه در 12 ساعت اول حیاتش و بعد از او برش واکسین داده میشه. همی واکسین و همی ایمونوگلوبولینی که برش داده میشه سبب ازی میشه که انتقالش از مادر به طفل جلوگیری بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا این بیماری اگر به وقتش علاج نشه منتج به سرطان هم میشه؟
در واقعیت کم میشه که سبب سرطان شوه، مگر قبل از اینکه سبب سرطان شوه میتونه که مشکلات دیگه را بار بیاره، اختلالات که مثلا به اصطلاح عربی برش هبند میگه، یا شکم مریض کلان میشه، عودش جمع میشه، جیگر مریض خود میشه،
باعث وزن باختن مریض هم میشه،
باعث باختن وزن مریض هم میشه و در مراحل پیشرفتهش حتی میتونه که سبب کوما
با کوما برن
مریضا.
دکتر صاحب میشه بگوین که در امی بیماری بیشتر خانم ها مصاب میشن یا مردا؟
مردا و خانم ها.
شما خودتان دکتر صاحب امی بخش کار کردین، بیشتر کدام طبقه به شما مراجعه میکنه که به امی مشکل دچار هستن؟
هر دو طبقه زیادتر هستن، مگر در جهان تو
یعنی در خطر کدامش بیشتر معرض خطر است، زن هاست یا مردا؟
زن ها زیادتر در خطر می باشه، بخاطر از اینا که وقتی که اینا مصاب میشن، اطفال را که اینا به دنیا میرن اونا هم خطر مصاب شدنشان زیادتر هست و باید گفت که انتقالش از طریق جنسی از خانم ها با مرد ها کمتر و از مرد ها با خانم ها بیشتر می باشه.
دکتر صاحب، کسایی که معتاد هستن اعتیاد و مواد مخدر هستن یا هم البته مرد ها و خانم ها فرق نمی کنن مروز به خطر مبتلا شدن به زردیسی هستن؟
البته اونا وقتی که یک کس مصاب سرنج استفاده می کنه و این سرنج با همکارای خود شریک میسازه یا با دوستای خود شریک میسازه، این سبب از این میشه که امی ویروس از طریق شریک ساختن سوزن برای امو دوستایش هم انتقال بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان سفر محمد حنیف اتمر را به روسیه پردستاورد می داند. مخالفان مسلح دولت بالای شماری از پسته های امنیتی در ولسوالی نادری